دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم، په وکیل د محل خبرون ته زه وحید فیضی یم. د افغان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوی و سرچینه وای چې ملګرو ملتونو قطر او ترکی چې د استانبول غونډې کې قربتوب په غاړه لري د مذاکراتو د اصول او اجنډا سند چمتو کړی دی. افغان حکومت او طالبان ته سپارل دی. که څه هم افغان حکومت او ملګری ملتونه په دې اړه څه نه وایي، خو طالبان وایي چې په دې اړه دوی ته څه نه دي رسیدلي. سرچینه ازاده راجو تبل چې د غسنه د تیر اونۍ په لومړیو کې دوی ته سپارل شوې او دواړو لورو ته دوره ز وخت ورکړ شوې چې بیرته جواب ورکړي. په وینا افغان حکومت ورته خبرګون خوده، خو طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سرچینه زیاتوي د مذاکراتو په اصول او اجنډا په سند کې راغلي چې د ښکېلو خواوو لورې د جګړې پای او سولېز جوړجاړي ته رسیدل دي او د غشان د افغانستان رسمي دین به اسلام وي. همداشان سند کې زیاته شوې چې پراخ بنسټه مشروطه او مشارکتي حکومت په ټاکلي مودې سره انتقالي حکومت د اقلیتونو د حقوقو خوندیتوب له سولې وروسته د افغانستان بیا ودانول له تروریزم سره مبارزه او له ګاونډیو سره دوستانه اړیکې پاللې مهم ټکي دي. بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په اړه په ترکی کې د غونډې ترسره کیدو ته چمتووالی روان دي، خو دقیق نیټه یې لا معلومه نه ده. په کابل کې زورګون کسان د سولې په اړه د کابل خلکو غږ د غونډې پر مهال افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې د ترکیې په غونډه کې یوې ورستې پریکړې ته د رسیدو لپاره پر تلپاتې او یا لنډمهاله اوربان توافق وکړي. یا د غونډه چې نن جمعه د کابل په غازی لوبغاله کې رابلل شو و غډون کوونکو د یو پریکړلیک په خبرولو سره ویلي چې د سولې خبرو کې باید د تیرو کلونو لاسترارونې خوندې شي. د کابل ولی محمد یعقوب حیدری په یاد غونډه کې ویل چې د سولې خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون په ارزښتونو باید معامله ونه شي. خاغلی حیدری زیاته کړ چې په دغه خبرو کې د بیان رسنیو او ټاکنو ازادي د امنیتی سرتیرو د ښځو حقونو او د بشري حقونو ارزښتونه باید خوندي شي. افغان چرواکی وایي وسلوال طالبان تیر شپه په هرات ولایت کې د افغان سرحدي ځواکونو پر دوو قرارګاګانو برید کړی دی. د هرات د سیمه چرواکو د معلوماتو په اساس د یاد ولایت د کوهسان، غوران او ګلران ولسوالیو سلګون طالبانو په غوریان او کوهسان ولسوالیو کې په کمانه او موسی آباد سیمو کې د سرحدي ځواکونو پر دوو قرارګاو برید کړی دی. د هرات والی وحید قتالی وایي د غبریدونه چې څو ساعته روانو څو تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي او ټپیان شوي دي، خو د کره ارقامو په اړه معلومات ورکړ شوي نه دي. د برید مسؤلیت وسوال طالبانو په غاړه اخیستي او په دغه جګړه کې دیالس افغان سرتیرو د وژل کېدو او دوه نورو د نیول کېدو ادعا کړې ده. بلخوا افغان چرواکی وایي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال څلوېختو ډیر وسلوالو طالبان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته په استول شوی پیغام کې ویل چې د عملیات ارغنداب، ژیړی او د شاول کوټ ولسوالیو په اړوند سیمه کې شوې دي. خاغلی علوی زیاته کړې ده چې دغه عملیاتو په پایله کې شپږ د طالبان وژل شوی، شپږ نور ټپیان دي او درې کسان هم نیول شوی دي. همدارس د دښمن نیوه اندازه وسلې او مهمات لمن جوړل شوی دي. خاغلی علوی زیاته کړې چې په دغه سیمه کې 50 بلابل ډولونه ماننه لسیمه څخه کشف او خنثی شوی دي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو له امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف وایي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د ژغورلو په حق له خبرو اترو مثبت خوځښت پیل کړي او دا خبرې به بل اونۍ هم روانې وي. د روسیې د چارواکو ویل چې ډیپلوماټان به بل اونۍ هم د دې خوځښت د دوام لپاره غونډه وکړي. ایران او د امریکا متحده ایالاتو هم دا خبرې چې تیره ورځ پیل شوې ګټورې بللې دي. د ایران، چین، برتانی، فرانسې، جرمني او روسیې ډیپلوماټان د اتریش په پایتخت ویانا کې په دې خبرې کوي چې څنګه امریکا بیرته د ایران په اټومي تړون کې ورګډ کاندي او په ایران لګول شوی اقتصادي بندیز نه لری شي. بلخوا ایران د جنوبی کوریا هغه کښته خوشی کړی چې درې میاشتې مخکې د امریکا د بندیزونو لوجه د 2 میلیارد ډالرو شیو پیسو پلانجه کې تم کړی و. د ایران سپای پازران ځواک دا کښته په دې پلمه نیولې و چې غړي د چاپریال ساتنې له مقرراتو یې سرغړونه کړې ده. د جنوبي کوریا د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې چې نن د اپریل په 9مه خبر شوی ویلي د هانګ کوک چیمی په نوم د دې هیواد کښته چې درې میاشتې مخکې د ایران لخوا تم شو و خوش شوی او بندر عباس ته له نږدې بندر څخه خوځېدلې ده. د کښته دولسنه عمله چې مخکې خوش شوی و د توقيف په ټوله موده کې تخنیکی مراقبت لپاره په کښته کې پاتې و. د برتانیا شاهزاده او د ملکی الیزابت میړه فلیپ مرشو د برتانیا د بیکنګم ماڼۍ نن جمعه د اپریل په 9مه د هغه د مړینې خبر خپور کړ. شاهزاده فلیپ 98 کاله له ملکی الیزابت سره ګډ ژوند وکړ او په دغه موده کې خنو موګاټه د بیکنګم په اعلامیه کې راغلی دی. په ډیر خپګان سره ملکه الیزابت د خپل میړه شاهزاده فلیپ د مرګ خبر خپروي. شاهزاده فلیپ 99 کاله نو چې مړ شو. د جمعې پر ورځ په میانمار کې د پوهنتون محصلینو، استادانو او انجینرانو د پوځي کودتا پر ضد لاریون وکړ. د دوایي پوهنتون د دغو لاریون کوونکو شمیر نږدې 100 کسان تر رسیدو په سولیزه توګه لاریون وکړ. د نوي پوځي حکومت پر وړاندې د مظاهرو لپاره رئیس د میانمار په جنوبي ښار کې لږ تر لږه 8 کسان د امنیتي کسان لخوا وژل شوی دي. تاسو له امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووډ 19 د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یو خبر پاڼه کې چې پرون دوري په 19 مانیټه خبره شو وایي د روغتیا نړیوال سازمان لدې کابل اندیښنه لري چې په افغانستان کې عموما خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعاتوي. د بیان لمخې WHO همدارس د کورونا وایروس د نوی بڼو لکبل چې موارد په افغانستان کې موندل شوی دي هم اندېښنه خوده لیده. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې د پرونی ورځ تر پایه په افغانستان کې نږدې 50,000 کسان په کووډ 19 اخته شوي او 2,514 کسان د دې ناروغۍ لکبل مړه شوي دي. د دې مهال خبرونه هم دومره.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د مصالحې عالی شورا چارواکي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لخوا په وړاندې سوی طرحې د یو شمیر ګوندونو او سیاسي جریانونو لخوا د شورا ته سپارل سوی طرحې ارزولې او یو غټه طرحې ترې جوړه کړې ده. دا غټه طرحه به د دغه شورا د رهبری کمیټې د تصویب وروسته د ترکیه کانفرنس ته وړاندې شي. طالبان وایي تر اوسه لا د ترکیه کانفرنس ته نهایي نیټه نه ده ټاکل شوې. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل راپورټ راستولې.
د سولې د عالی شورا او دغه شورا د 15 کسیزې کمیټې غړي مولوی عطا الرحمن سلیم وایي چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې لپاره د وړاندې شوي طرحې په اړه د یو شمیر ګوندونو او سیاسي جریانونو لخوا دغه شورا ته د سپارل شوو طرحو د یو ځای کولو کمیټې د پنجشنبې په ورځ په خپله غونډه کې بیلابیلې طرحې وارزولې او په یوه طرحه کې شامل کړې. دغه 15 کسیزې کمیټې مشري محمد یونس قانوني کوي. ښاغلی سلیم وویل چې دغه ګډه طرحه به د مصالحې د عالی شورا د رهبرۍ کمیټه د تصویب لپاره وسپارل شي.
قرار است روز شنبه
خبري سلیم ویل ټاکل شوی ده د شنبه په ورځ به دا ګډه ترتیب شوی تر بیا واردول شي او سې به سوده به ترتیب او د رهبرۍ د کمیټې غونډې ته به وړاندې
کمیټې رهبرۍ
مولوی سلیم د غړې طرح جوړول د ترکیه د سولې کانفرنس ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د وی طرح وړاندې کیدل او خودل
یو طرف اجماع مردم افغانستان
خبري سلیم ویل د وی خو د افغانستان د خلکو اجماع خي او د بل خو مونږ به داسې طرح ولرو چې په کانفرنس کې د پریکړو پر مهال زموږ کار آسان کړي. مولوی عطا الرحمن سلیم ویل چې په دغه ګډه ترتیب شوی طرح کې د راتلونکي نظام ټاکلو اساسي قانون د جګړې پای ته رسیدو او د سولې د هوکړې په صورت کې د سیمه ایزو او نړیوالو ضمانتونو په باب مسایلو ته ځای ورکړ شوی دی. د مصالحې د عالی شورا وایند پریزون خزون هم وایي چې دا ګډه طرحه به په راتلونکو ورځو کې د دغه شورا د رهبرۍ د کمیټې لخوا تصویب شي.
کمیټې خپل کار تقریبا پای ته رسولی ده او یو واحده مسوده چمتو شوې ده، اما سبب دا کمیټه د ورستی ځل لپاره کومه چمتو شوی مسوده چې اوس واحد شوی دا او توحید شوی دا هغه به دوباره ارزیابي بشي او لاغي ورسته به بیا دا پر رسمي ډول باندې د ملي مصالحې دالي شورا رهبری کمیټې ته وړاندې شي او ممکن موږ پر راتلونکو ورځو کې د ملي مصالحې دالي شورا رهبری کمیټه ناست هم ولرو ترڅو دا سند نهایی او تصویب کړي.
د ترکی کانفرنس د لپاره لا تر اوسه پر رسمي ډول د ټنه اعلان شوی په دوه کې طالبانو سیاسي دفتر وایان ډاکټر مابند نیم امریکا غا آشنا راډیو ته ویل چې سره سره دغه کانفرنس لپاره نهایی ډیټا نه دا ټاکل شوی. د مخه په دوه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی ته د دې سره چې نو ویل چې د ترکی کانفرنس په دروانی میلادي میاشت په شپږم په استانبول کې جوړ شي. د بل خواننن په کابل کې په زرګونو کسانو د سولې پاړه د کابل خلکو غږ په نوم په غزي سیډیوم کې په یو جوړ شوی غونډه کې لا افغان حکومت او طالبان څخه وغوښتل چې د ترکی په کانفرنس کې د سولې پاکله یو وروستۍ پریکړه د رسیدو لپاره پر تل پاتې او یلن محل اور بندالی مافیکو کی د کابل والی محمد یعقوب حیدری غونډه ته ویل چې اصول خبر کې د افغانستان د اساسي قانون ارزښتونه باندې باید معامله ونی شي.
ما می خوایم کی یو نظام منتخب
خغلی حیدری ویل موږ غواړو چې یو منتخب د خلکو د رایو په اساس جوړ شوی نظام ولرو. دا سي نظام چې د تیرو دوه لسیزو لاسراوړنې پکې وساتل شي زموږ د اساسي قانون ارزښتونه څخه چې تاریخي لوی جلګې لخوا تای شوی ساتنه وشي
پاسداري ګردان.
د کابل والی ویل چې د خلکو غوښتنه ده چې د جګړې ټول خکیل راخونه د خپل شخصي او ډلې زو غوښتنو تیر شي او لمړی پر یو سرتاسري اوربند باندې هوکړه وکړي. خاغلی حیدری ویل چې همداشان خلک غواړي چې د بیان رسنۍ او ټاکنو ازادي د امنیتي سرتیرو د خزو حقوق او د بشري حقوقو ارزښتونه باید د سولې په خبرو کې وساتل شي. کابل د نړۍ غونډې سربیره پولیسي ونې کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ورته غونډې جوړې شوې او پکې د افغانستان د تیرو شل کلونو د لاسراوړنو او د اساسي قانون د ارزښتونو څخه ملاتړ څرګند شوی. دغه غونډه ګډونوال ویل چې طالبان سره د سولې پر حل باید د غوښتنو باندې معامله ونشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسیس موږ د خبرونه اوري. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ له جګړو څخه کډه سوی کروندګر وایي چې کتر راتلونکو دوه اونۍ خپل سمتستانه نسي نو ممکن د انارو په سلګونو باغونه د وچېدو له خطر سره مخ سي. ځایي اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي او لا نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. تېر ورځ امنیتي مقاماتو اعلان وکړ چې تر پوځي عملیاتو وروسته یې د ارغنداب ولسوالۍ د وسلوالو لشتون څخه پاکه کړې خو د ځمکنیو ماینونو د لمې جوړولو عملیات لا هم دوام لري. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهار څخه راپور راستولی.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په تړاو تیر اونۍ د دفاع وزارت اعلان وکړ چې په یاد ولسوالۍ کې په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو شتون له منځه وړي او اوسېوازي په سیمه کې د ماینونو ګواښ لا هم موجود دی. ځای چارواکي وایي چې د ماینونو تر منځوړلو وروسته به سیمې ته د ځای خلکو د بیا سنېدو زمينه هم برابر شي. خو د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده چې دوی له کباله سخت اندېښمن دي.
دا اوس هم جنگ چالانه بیا دی. دا اوس هم جنگ چالانه ساره سي جنگ چالانه دی. نو د مسلمانانو کورونه کورونه ګر خراب شوی دي. نو دغه د جنگ د درې میاشتې کې دوام لري.
یار خدا سار دلته پر دا ځګی تابین کلا سار جنگ دلته ګوره یو شی ور اخستی او دغه وسم ولاړ دی او څوک نور پرې دی چې ورس معلومات وکړي. پرون دا سی پلا لاري لاس ول داستر نو بجو پر خلک دا شورا وسته لغه بیرته ته تیارې را لیدته بمبار وکړي انو بیرته لار سره باندې.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس اج محمد وایي چې د ولسوالۍ د اویاسلنه وګړو کورونه لمنځتللی او د کرهنی بهیر هم پټه پدرې دلی. د زیاتې چې کتراتلونکو دوه اونۍ پورې سیمې ته د ځای خلکو د بیرته سنیدو شرایط برابر نسی نو ممکن د انارو باغونه هم د وچېدو له کبله لمنځه ولاړ شي.
باید د ارغنداب په خلکو کې داخلي مشران دي سر وګرځي، کې دولتي مشران دي سر وګرځي. نور په خدا کوم په دغه ولسوالۍ کې دوه نه خبره راپاته ده چې چا چې وکړو ګرد ورځ په خبرو سره تیر کو دوه نه شي په لاس کې نه لرو چې دغه ارمنو کسانو سره موږ شریکو یا ورک.
په ورته وخت کې د ارغنداب ولسوالۍ سیمیز اوسیدونکو وایي چې تر پوځي عملیاتو وروسته د ولسوالۍ غنی برخې د وسلوالو لشتون څخه پاکې شوی خو لا هم افغان ګرځواکونه په پوځي عملیاتو بوختي. د ارغنداب ولسوال انجنیر محمد شریف رسولی وایي چې په سیمه کې د تګ راتګ لارې ټولې تخریب شوی چې د بیرته سنیدو په برخه کې لوی خنډ رامنځته کړي. د زیاتې چې په ولسوالۍ کې په لسګونو نشلوون کې کوښنی او دوالوي پلونه تخریب شوی چی بیرنی بیارغونی ته اړتیا لري.
نو خلکو زیانونه زیات ولیدل د زراعت په حساب کې، خپل د دې کورو په حساب کې بیا ځای سول کورونه ونړیدل، نو په مجموع کې تاوان او خساره زیاته و چې ملکی خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل. او د دې ترڅنګ هغه ملمن پیه پروژې یا ساحه تعمیرونه لکه مکاتب او پلچکان او پلونه دا د مابین څخه و.
ارغنداو د کندهار ښار شمال کې ښار ته تر ټولو نږدې پرته ولسوالي ده چې د انارو لوی تولید د کندهار د اقتصاد لپاره حیاتي ارزښت لري. سره لدی چې د سیمې نیوي سلنه اوسیدونکو ل خپل کورونو څخه په تیر څلور میاشتو کې کډوال شوی، اوس لوی اندیشنه ده چې که د ځای خلکو د بیرته سنیدو لپاره شرایط برابر نسی نو ممکن سش کال د کندهار د انارو تولید هم صفر کچ ته راټیټ او ان باغونه د وچېدو له خطر سره مخ شي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم ته نړیوال رپورټونه. جمهور رئیس جو بایدن چې په متحده ایالاتو کې د توپکوالو په دځو کې د خلکو د وژلو د مخ پر زیاتیدونکو پیښو د پای ته رسولو لپاره د فعالانو تر فشار لاندې و، د پنځشنبه په ورځ د توپکو پر خرڅلاو د محدودیتونو د لګولو په منظور څو اجرایی فرمانونه صادر کړل، خو بیا هم د سیاسي اختلافات په وجه د کانګرس لخوا د یو تلپاتې او همیشنی قانون د منظوري امکانات ډیر کم دي. لسپینې مانی څخه د امریکا ژغ د خبریالي پات سی وی دا کاسواره د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
تیر هفته د کالیفورنیا په یالت کې د یو ټوپکوالا د ډزو په نتیجه کې د یو نه کلن ماشوم په شمول څلور کسان ووژل شو چې دا په متحده ایالاتو کې د ټوپکو په وسیله د تشدد د مخ پر زیاتیدونکو پیښو وروستی مثال دی. جمهور رئیس جو بایدن د سپین ماڼۍ په روز ګاردن یا د ګلانو په بند کې د مطبوعاتي کانفرنس په وخت په دې اړه داسې وویل:
ګن وایلنس ان دیس کانتری از ان اپیډیمیک.
په دې هیواد کې د ټوپکو په وسیله تشدد اوس اپیډیمیک یا یو وبا ده. ښاغلی بایدن په دې ارتباط د چټکو اقداماتو په خاطر څو اجرایی فرمانونه لاسلیک کړل. د یو فرمان لمخ با د هغو سپوکو وسلو درک لګول کیږي چې ځینې خلک په کورونو کې ساتي خو معمولا سیریل نمبر یا مسلسله نمره نه لري. جمهور رئیس جو بایدن د خپل وینا په ترڅ کې اعلان وکړ:
Anyone from a criminal to a terrorist.
مجرم نه نیولې تر یو ټیررسټ پورې هر سړی کولی شي چې دغه آلات واخلي او صرف د دیرش دقیقو په دوران کې ورنه وسله جوړه کی. تاسو پیګی زغواړم چې د مرکباتو په پلورلو باندې بندیز ولګول شي چې د ټوپکو د قانون د کنټرول لوریا آتشي وسلې ګڼل کې دي شي. د جمهور رئیس جو بایدن د بل اجرایی فرمان لمخې به د هغو آلاتو په پلورلو باندې محدودیتونه ولګیږي چې معمولا ټوپکو آلا ورنه په دقیقه توګه د هدفونو په نښه کولو کې استفاده کوي. کلوراډو په ایالت کې 13 میاشت یو حمله کوونکی له همدې ډول ټوپک نه په استفاده دیوي پرچون فروشي دننه پر خلکو باندې بدرغه ډزې وکړلې، لس کسان یې ځای پر ځای وشتل او وی وژل. په پخوا وختونو کې هم پر آتشي وسلو باندې د محدودیتونو د وضع کولو په غرض د وخت د څو جمهور رئیسانو لخوا اجرایی فرمانونه صادر شوي، چې په دې جمله کې د بخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه اجرایی فرمان هم شامل دی چې د بم سټاکس یا د ټوپکو د هغو آلاتو په استعمال باندې د بندیز فرمان چې د ټوپک د مرمۍ او د فایر سرعت زیاتوي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس بایدن دا وروستي اقدامات په فوق العاده توګه مهم دي، ایوازې کانګرس کولای شي چې قانون منظور کړي. د کانګرس د استازو مجلس چې د ډیموکراتانو په کنټرول کې دی د وسلو اخستونکو د سابقه ریکارډ پاړه د پلټونو د پرخاولو په منځوري قانوني مسوده منزور کړي، خو دا ښکاري چې د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو ګوند غړي ملاتړ نه کوي او شاید چې د قانون بڼه غوره نه کړي.
What I'm not attracted to is something
دا د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د اقلیتي ګوند د مشر مچ میکان راغ دی. نو موړی وای زه د داسې څه د ملاتړ په لورې تمایل نه لرم چې کار نشي ورکولی، او په دې اړه د جمهور غوښتونکو او د دیموکراتانو ترمنځ ډېر ژور فیلسوفانه اختلافات هم موجود دي. په دې باب یو نظر نه لري چې د ټوپکو په وسیله د تشدد مخه څرنګه ونیول شي. په 1994 میلادي یعنی 1993 المریز کال کې د محاربوي ټوپکو د استعمال د ممنوعیت د فدرالي قانون له منځوري وروسته د متحده ایالاتو کانګرس د ټوپکو پر اخستلو باندې د محدودیتونو د لګولو په غرض یو قانون هم نه منظور کړي. د دغه قانون موده په 2004 میلادي یعنی 1993 المریز کال کې پای ته ورسېدله. د جمهوری ګنغړو او د ټوپک د ساتلو د حق طرفدار لابي دلالانو د قانوني مودې د غزولو د سخت مخالفت وکړ. دیوک د پهنتون د اتشي وسلو قانوني ماهر پروفیسر یعقوب چارلس په دې ارتباط وای دلته یو داسې غختل ډله موجود ده چې هغه هم دا خبره کوي چې او موږ هم غواړو چې د ټوپکو قانون باید ترمیم شي. خدا زمونږ لپاره یوازینی مسله نه ده. همدا ډله ده چې د کانګرس لخوا د هر ډول قانوني اقدام مخه نیسي. په عین وخت کې جمهور رئیس جو بایدن ډیوډ چپمن چې د ټوپکو د کنټرولولو د وی پیوړل ډلې مشاورو د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د الکوهولو، تمباکو، آتشي وسلو او چاودیدونکو موادو د کنټرول د ادارې د رئیس په توګه وګماره. همدا فدرالي اداره د ټوپکو په کنټرولولو کې مهم رول لوبوي. بایدن د ټوپکو د ساتلو د حق د طرفدارانو دا تور رد کړ چې د خپل اجرایي فرمانونو لارې د امریکا د ولس پر هغه حق باندې تیری کوي چې د اساسي قانون د دویم تعدیل نمخې ورته ورکړل شوی دی. د اساسي قانون د دویم تعدیل نمخې د متحده ایالاتو خلک د ټوپکو د ساتلو حق لري. په عین وخت کې ښاغلی بایدن لوی څارنوال میرک ګارلند ته امر وکړ چې ایالتي حکومتونو ته هم د یوې داسې قانوني مسودې د منظورولو وړاندیز وکړي چې لرویه چارواکي وکولی شي چې د ضرورت په وخت د هغو کسانو وسلې په موقتي توګه ضبط کړي چې یا خپل ځان ته تاوان رسوي او یا نور خلکو ته د ضرر رسولو نیت لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د ناروغیو د څار او کنټرول اداره CDC وایي په متحده ایالاتو کې د ځوانانو په سپورتي مراکزو او وړکتونونو کې د کورونا وایرس پیښې زیاتې سوې دي. روغتونونه وایي چې ډېر ځوانان د کورونا د نوې بڼې له کبله په جدي حالت کې په روغتونونو کې بستر سوې دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د چهارشنبې پوره سپېدی ماڼۍ د کووېډ په اړه په یوې خبري غونډه کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو رئیس روچل والنسکي وویل چې د کورونا ناروغي د ځوانانو ترمنځ مخ په ډېرېدو ده، ځکه چې په ملک کې د کورونا وایرس نوې بڼې ډېرې شوې دي. هغه وویل موږ په ټول ملک کې د ورځني پاملرنې په مرکزونو او د ځوانانو د سپورت په اړه رپورټونه اورو چې هلته د کورونا وایرس نوې پیښې کیږي. روغتونونه وایي چې نوې اخته کسان زیاتره ځوانان دي چې عمرونه د 30 او 40 کلونو پورې دي. شمیرې ښایي چې دا ټول د سارس کووېډ 2 د تنوع نتیجه ده. تر اوسه پورې په 250 ځایونو کې د کورونا د نوې بڑو رپورټونه خبره شوې دي. د کرونا وایرس نوې بڼه د انګلستان نه راغلی ده. دا په امریکا کې تر ټولو زیات لیدل شوی او په ډیره چټکۍ خپریږي. د سی ڈی سی د لارښوونې په اساس ځوانانو ته د هغه سپورټونو نه ډډه کول پکار دي چې بهر نه وي او لږ تر لږه د شپږو فوټو په واټن کې ترسره نشي. په دې برسیره سی ڈی سی دا هم وایي چې لوی غونډې دي باید وځنډول شي. بایډن ادارې هم د چهارشنبه په ورځ وویل چې حکومت د فدرالي ټولنو روغتیايي مرکزونو ته د کرونا وایرس واکسین لاسرسی پراخوي. د سپینې ماڼۍ د کرونا مشاور انډي سلاټ وویل موږ د خپل ټولنیز روغتیا مرکز واکسین پروګرام پراخو تر څو نږدې 1400 روغتیايي مرکزونه وکولی شي د خپل ناروغانو لپاره واکسینونه ترلاسه کړي. ډېر روغتیايي مرکزونه پناداره ټولنو کې دي او د ناروغانو خدمت کوي چې اکثر صحیح بیمه هم نه لري. جان هاپکن پونتون وایي چې په امریکا کې 1.9 میلیونه زیات کسان په کرونا اخته شوي دي او شاوخوا 15,000 کسان ترې مړه دي. سراویټ وویل د واکسین پروګرام د مهال ویش مخکې دی او تر اوسه پورې 1.8 میلیونه امریکایانو ته لږ تر لږه د واکسین یو ډوز رسیدلې دی.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، د ننګرهار ولایت د جلال آباد په شهر کې تیر مازګر د پسرلنیو وژمو د راتګ په باره کې مشاعره سوي چې سلګونو کسانو پکې ګډون کړی و. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورت راستولی.
جلال آباد کې د تیر مازیګر دغه پسرلنۍ مشاعرې ته لبیلابې لوسیمو سلګونه شاعران او د پالی بلل شوی وو. په شعرونو کې ډیر یې د مینې او پسرلی په نامه وو، خو په وطن د جګړې کیسې هم پکې کېدلې.
زما د خار په خارې څلور لارې کې ناتار دی، بندنه به د کومې حادثې کوم ته او کارونه کې میوران بس کمال زما همدا دی، کارونه کې میوران کې بس کمال زما همدا دی، خبره د هر چا سره چې هي کوم سړی
زیبایی د مخ ورس پور زیاتیږي، د وسال تند زکه نه کمیږي، او زه په خپل دا منم چې نه پوهېږم، زه په خپل دا منم چې نه پوهېږم، خدا باز په قسم دې کو پوهېږي.
شاعرانو پکې د خپل ماینانو سره د ژوند خې بدران غاړلې او د ژوند د خوګو شی بو یادې کوله.
سین شور د تبو وګوروا، د ناس یو فرصت فصل مو دو وګورا، وا فقط لک زمال د تنګي چې وی خبره، فقط لک زمال د تنګي چې وی خبره، سهران نکړم دا و حضرت لو وګورا.
جاوید دلدار او پردیس هم پکې په ترنوم غاړې تازه کړې. مشاعره ته د ختیز زون له شاعرانو او ادب لارویانو سره سره د کوزنۍ پښتونخوا لیکوال او شاعران هم رابلل شوی وو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.